اوریدونکو ستړي مسې د ازادي راډیو یو بلې خبرونې ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله ده په شپږو بجو پیل شوه. تر شپږ نیمو بجو په نیم ساعت کې تاسو ته افغانستان او سیمه پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د چهارشنبه ورځ د سرطان وویشتمه نیټه ده، د 1309 لمریز هجري کال او د 2013 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. په دې خبرونه کې به د رپورټونو جزئیات وروسته راسي. اول فریبا ساحر د سیاست مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سټکه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه د سولې وړاندیز ومني. د میدان وردګ چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې د روسیې له ولسمشر سره وروستۍ لیدنه به یې لویې پایلې ولري. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان وهڅول چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه د سولې وړاندیز ومني. هغه دا پیغام نن په کابل کې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په غونډه کې ورکړ.
ټول افغانانو ته د طالبانو په شمول د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی. نور ممالک کې چې سولې خبرې کېږي، هغوی اول قوانین او قواعد بدلوي چې مخالفانو ته د دې زمینه برابره شي تر څو انتخاباتو که گدون مکری. خوزموک به قانونی شرایطو که دغس یوستون زن نشته ده دی پزاید چه ده انتخاباتو روز تسوله وکرو، ولی هم دا وسی ونکو.
ولسمشر غنی د افغانستان د سولې په اړه نړیوالې غونډې او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس ډېر موثر وبله. په همدې اړه په دې خبري مجله کې نور تفصیل اوریدای سي. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په جلریز ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمباری په نتیجه کې د یو شمېر بهرنیو په ګډون لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده. چارواکي وایي تېره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې د کرنې مسلکي لیسه وروسته له هغه بمبار شوه چې له دغې لیسې څخه پر بهرنیو ځواکونو ډزې وسوې، او یو بهرنی سرتیری پکښ وژل سو، یو بل ټپي سو. د میدان وردګ د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل.
دغه هوایي بمباری کې چې پر لسه باندې مشخصا شوی دی، په لسګونه وسلوال طالبان چې بهرني اتباع هم پکې شامل وو ویل شوي او زخمل شوي دي. خوشبختانه باید ووایو چې په دغه هوایي بمباری کې ملکي کسانو یا د مسلکي لیسې مسؤلینو چاته زیان نه دی رسېدلی، یوازې همدغه لیسه یو څه اندازه تخریب شوې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د فراه په بالا بلوک ولسوالۍ کې هم یوه مدرسه بمبار شوې ده، خو مرګ ژوبله نه لري. د فراه د والی وین محمد ناصر مهری وایي دا برید نړیوالو ځواکونو کړی دی، او ګمان کېږي چې په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز و. د افغانستان دفاع وزارت یو افسر نن د کابل په پنځم ناحیه کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. برید کوونکي له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ویلي چې دا پیښه نن د کابل په کمپنۍ سیمې کې شوې ده، او وایي دغه ډګروال عبدالحمید نومیږي. ښاغلی رادمنش وایي نوموړي د سردار محمد داود خان په روغتون کې دنده درلوده. ډګروال عبدالحمید د دندې پر لاره په ډزو وژل سو. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر هیله ښودلې چې د روسیې له ولسمشر سره وروستۍ لیدنه به یې لویې پایلې ولري. ډونالد ټرمپ نن پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې ماسکو د شمالي کوریا په برخه کې د مرستې ژمنه ورکړې ده. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې د دوشنبې پر ورځ د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرو وروسته د امریکا ولسمشر د کانګرس له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. دا انتقادونه د امریکا په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې اداو په اړه و چې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د استخباراتي ادارو موندنې تر پوښتنې لاندې راوستي. ولسمشر ټرمپ په خپل نننی پیغام کې لیکلي دي چې د او پوتین په خپل لومړنۍ لیدنه کې پر څو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ اشاره د دواړو ولسمشرانو یو په یو لیدنې ته و چې یوازې د ژباړونکو په ګډون وسوه. ټرمپ لیکلي دا لیدنه ډېره په ښه توګه ترسره شوه چې ډېری هغه کرکه خبرونکي چې توقع یې درلوده چې په دې لیدنه کې به ستونزې رامنځته شي ناراحت کړل. د امریکا ولسمشر دغه راز په بروکسل کې د ناټو سرمشر چې زه هم یو کامیابی بللې ده، او ادعا وکړه چې څو متحدینو ژمنه وکړه چې خپل دفاعي لګښتونه به ډیر کړي. بل خو د امریکا ولسمشر وای د مونتینګرو وګړي پیاوړي او ډیر قهرجن خلک دی او امکان لري چې دغه هیواد چې تازه د ناتو غړی سوی دغه سازمان له کوم اومده جنگ سره مخامخ کړي. ډونالد ټرمپ تیر ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون سره پایوي مرکه کې دا خبره کړې ده. له ولسمشر ټرمپ څخه د ناتو د منشور د 15 ماده په اړه پوښتنه وسوه چې د ناتو پر هر غړي برید پر دغه تړون برید بولي. خبريال ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې د بیلګې په ډول ولې باید زما زوی د مونتینګرو د دفاع لپاره هغه واته ولرسي. ولسمشر ټرمپ ویل زه هغه څه چې تاسو یې وایست درک کوم، زه هم همدا پوښتنه مطرح کوم. ښاغلی ټرمپ وروسته ومنل چې ناتو باید د خپل منشور د 15 ماده پر اساس د مونتینګرو دفاع وکړي، ځکه دا ماده د همدې لپاره ده او ټینګار یې وکړ چې د ناتو تړون هر غړی باید خپلې مالي ژمنې پوره کړي. او د روسیا فدرال امنیتي دروي سلواکیا هغه چچن وګړی ورسپارلی چې په قفقاز کې په شمالي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورندی. د غیدارین نویل چې اصلان یاندیف تیر ورځ مسکو ته ورسپارل سو. د روسیا د فدرال امنیتي ادارې په وینا یاندیف په 2018 کال کې د چچن پولی ته نږدې د شمالي اوسیتیا په مرکز ولادي قفقاز کې په تروریستي بریدونو کې شکیل و. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ریش پاجوش پاج د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه تر نورو څلورشتو د قوپوري دوام کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس د نننیو خبرو نور جزئیات او جمهور رئیس وایي طالبان کسوله کوي نو تر انتخاباتو مخکې به غوروي. خو طالبانو د دې خبرې جواب نه دی ورکړی. په کابل کې مولا یو سیاسي کتونکو سره خبرې کړې.
د دې نتیجه او منزل سوله دا مکه چې تاسو د دنیا قضایو یو پورې
په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو د افغانستان د ولسی جرګې نظر واوري. همدارس به په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو خبري واوري چې وايي د افغانستان پر دې ملي پروسه د انتقاد لوري باید اسناد وړاندې کړي. ل پکتیا به په رپورت کې واوري چې نن خلکو غونډه کړې وه او د حکومت ملاتړ وکړ.
زورواکه چې هر څوک یې هغه د افغانستان ملي منافعو ته ځنده دغه په وړاندې باید ملي دریز غورسی.
دوی وایي د افغانستان د جمهور رئیس دا جنگ چې د زورواکانو او جنگ سالارانو پر ضد شروع کړی د دوی د ملاتړ څخه برخمن دی. په دې خبرونه کې به نړیوالو مسایلو باندې هم رپورټونه لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وضاحت په واوري چې د روسیې له ولسمشر سره یې په خپله کتنه ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبري وکړه او یو اربیا په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې خبري کړې دی او ویلي دي چې طالبان که سوله کوي نو په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې سوله وکړي. جمهور رئیس غنی ویل په افغانستان کې سولې ته ټول شرایط برابر دي او د ډیرو نورو هیوادونو په خلاف حتی د دې ارتیا هم نشته چې په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز بهیر کې د مخالفانو ته شاملول لپاره قوانینو کې تغیرات راسي. په دې غونډه کې چې د افغانستان جمهور رئیس نن خبري کولې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي د افغانستان لپاره ته د میچي اماماتو هم او هغه ویل چې سوله په افغانستان کې د افغانانو یو اړتیا ده او سوله باید ټینګ شي او په دواړو خواوې ژغ وکړ چې په افغانستان کې د مذاکرو لار ونیسي. واصل وصال په دې اړه د کابل رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپل اراده او تګلاره لري او خپل برخلیک په خپل ټاکي. خغلی غنی د چهارشنبه پر ورځ په ولسمشر مانی کې د سارنې او انسجام مشترک بوټ غونډې ته ویل چې افغانان به په خپل کلک اراده سره له روان نورین نه ځان وباسي او د روخان راتلونکو په لور به ګام اخلي. د نوموړي په خبره د سولې ټینګښت او راتلونکو ولسمشر ځې ټاکنې د طالبانو په ګډون ټول افغانانو ته یو ښه فرصت دی چې د قانون پر رڼا کې ترې ګټه واخلي.
افغانانو له نور وختل چې دوی ته سوله راوړي، خو موږ نن د سولې لپاره خپله تګلاره، خپله اراده، خپل پلان او خپل ملي ابتکار لرو. موږ د خپل آینده مالکیت په خپل لاس کې اخیستی دی او دغه مالکیت مو ځکه په خپل لاس کې اخیستی دی چې غواړو اساسي قانون چې زموږ د لوبې اساسي قاعده ده عملی کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای سولې ته د رسیدو لپاره د ډاډ فضا او د زغم او منلو فرهنګ ته اړتیا ده، او دغه بهیر باید په اړخیزه او اساسي توګه پر مخ لاړ شي. ښاغلی غنی په بیلابیلو برخو کې شویو پرمختګونو ته اشاره وویل چې نوې افغانستان له ستونزو سره سره د بدلون او سمون په لور روان ده. نوموړي ویل چې مسؤلیتونه او چارې باید له افرادو نه بنسټونو ته انتقال شي، سو متوازن انکشاف او د اعتماد فضا ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت، رڼو ټاکنو ترسره کېدو او اقتصادي پرمختګ ته ښې زمینې مساعدې دي. دی وایي نننۍ ناسته ډېره مهمه ده، او موږ دا باید ووایو چې موږ په افغانستان کې سیاسي پرمختګونه وینو. طالبانو ته پرته له کوم قید او شرطه د سولې وړاندیز او د اختر په ورځو کې اوربند وښودله چې په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. خو ښاغلی تادامي چې په افغانستان کې د ناامنیو او فقر زیاتېدل لوی ننګونې وبللې، او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو خبره وکړه. دا د نظارت او څارنې د ګډ بورډ یوویشتمه ناسته وه چې د افغان حکومت او بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې وشوه. په دغه ناسته کې افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یې د ژنیو راتلونکي غونډې په تیاریو چې ټاکل شوې د روان کال په نومبر میاشت کې ترسره شي خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لا ډېر معلومات نړیوالو ته وړاندې کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خبرې مو واورېدې چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅې کړې وې. پولیسي جرګه کې د افغانستان د خلکو یو شمېر استازو ویلي دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله باید د انتخاباتي کمپاین په توګه ونه کارول سي او یو انتخاباتي شعار باید نه وي. وروسته به د ولسي جرګې نظر واوري. موږ د افغانستان د جمهور رئیس پر نننیو خبرو په کابل کې د سیاسي چارو د کتونکي د یو کتونکي انتظار خادم نظر اخیستی دی. خادم صاحب، په دې باور دی
شرایط برابر دي؟ طالبان به تر ډېره حده پورې یا خاموش وي کله به درد ځواب ورکوي، و بل اخره به د سولې خبرو ته راځي، مذاکرات هم ورسره راځي. ځکه تاریخ او ملت اوس طالبان هم څاري او د افغانستان حکومت هم څاري. هر هغه څوک چې لجاجت کوي، ګستاخانه روش کوي، او فکر کوم چې د افغانستان له حالات سره مخالفت کوي، فکر کوم چې تاریخ به څاري او بیا به له ځان سره کار کوي او په هغه پر هغه باندې به کوي.
د افغانستان ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي چې په افغانستان کې باید د سولې څخه د طالبانو سره د سولې د خبرو سره څخه باید د یو انتخاباتي کمپاین په توګه د انتخاباتي کمپاین د یو شعار په توګه کار وانه خستل سي. وروسته د ولسی جرګې رپورټ درته خپرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان پولیس جرګه کې د خلکو استازي یو شمېر استازي د سولې د پروسې په اړه بې باوري څرګندوي، او وایي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې نور د افغانانو غولولو څخه لاس وباسي او باید د شواري خبرې پای ته ورسوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان د پولیس جرګې له یو شمېر غړو سره خبرې کړې چې وایي د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د سولې له مسلې څخه د انتخاباتي شعار په توګه کار وانخلي. دغه رپورت په پګړ سره واورو.
په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي، وایي چې د تیرستلو شعارونو په وړاندې د خلکو صبر پای ته رسیدلی دی. د ولسی جرګې دا غړي په دې باور دي چې د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر د حکومت په واک کې نه دی، او په دې اړه د خلکو باور ورځ تر بلې کمیږي. د ولسی جرګې غړي شکیبه هاشمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې که څه هم د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وروستی ګام مهم وباله، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. اغلی هاشمی وای مونږ د امریکا له پریکړې هرکلای کوو، خو زمونږ برداشت دا دی چې دا حکومت سولې ته د رسیدو لپاره نه لازم ظرفیت او نه هم لازم صلاحیت لري. افغانان نور د خپلو اولادونو د قربانۍ کېدو تحمل نه لري. خلک له طالبانو سره سوله او په هیواد کې د جګړې خاتمه غواړي. د دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه ده اخیستی ویلي دي چې څو لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. د ولسي جرګې وګړي له دې ټولو سره دې بهیر ته د شک په سترګه ګوري، خو حکومت بیا په دې برخه کې پرمختګونو خوشبین کړی دی. له دې ټولو سره سره له تیرو دریو میاشتو راهیسې او په ځانګړې توګه د کوچني اختر په ورځو کې د لنډمهالي اوربند وروسته د سولې د ټینګښت لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې دي. تېره اونۍ په سعودي عربستان کې د نړۍ د شاوخوا 50 هیوادونو د دیني عالمانو ناسته وشوه، که څه هم طالبانو دغه ناسته نمایشي بللې، خو افغان حکومت یې په اړه هیله مندۍ ښودلې ده. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان هره ورځ په افغانستان کې سیمې نیسي، خو دلته خلک له طالبانو سره په خبرو کې مصروف ساتل کېږي. په داسې حال کې چې طالبان دغه پروسې ته هیڅ باورمند نه دي. د ولسي جرګې بل غړی جعفر مهدوی دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره خبرو ته کې نیخ هغه تاییدوو، خو موږ سولې ته د رسیدو لپاره نور صبر نه لرو، او دا باید په افغانستان کې د اشرف غنی او ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین نه وي. هغه تمې چې موږ د سولې لپاره لرلې اوس ډېرې کمې شوې دي. خو له دې ټولو سره ولسمشر غنی په هره غونډه کې د سولې په اړه له پرمختګ خوشبیني څرګندوي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو تمه وکړه.
زمانی که شما در ایامی آتش بس را اعلام کرده،
ولسمشر غنی وایي کله چې تاسو اوربند اعلان کړ او دا په بریالیتوب سره پای ته ورسید، دې کار په تیرو ولسو کلونو کې یوه هیله مندي پیدا کړه چې دا ستونزه حل کېدونکې ده، او له ناامیدۍ یې هیله مندۍ ته رسولی یو. له دې سره د ولسي جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وایي د سولې په پروسې کې باید د افغان حکومت رول روښانه وي. دی ټینګار کوي چې که طالبان د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته حاضر نه وي، افغانان به یې په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
تاسو دا یوسف خان زدران رپورټ اورید. په افغانستان کې د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن د دوشنبې په ورځ ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو په اړه د ده خبري په رسنیو کې تحریف شوی دی. جنرال نیکولسن په ویلامه کې چې پرون پر ټویټر خبره سو وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ولس پر ځای له طالبانو سره خبرو ته نسکښ نه صلاح وویل چې دوی د امریکا د افغانستان د ولس او حکومت بدیل نه ده. جنرال جان نیکولسن ویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د خبرو سره د همکارۍ ژمنه لري. اوریدونکو، په همدې خبرونه کې به وروسته په افغانستان کې پر دې واوري چې د پکتیا خلکو غونډه کړې وه او په افغانستان کې د جنګ سالارانو پر ضد افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس نشته او دا یو غټه ستونزه ده د دوی لپاره. دا کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن خبریالانو ته وویل چې حکومت باید ډیر ژر د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ورمعرفي کړي، کنه د دوی کارونه به له خنډ سره مخامخ سي. خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس نګمارلو دغه کمیسیون به حوصله کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس نشتواله د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
یک خواستی بسیار جدی داریم از رهبرای حکومت که
دو بول ده حکومت لمشرانو یو جدی غختن لرو چه دیر جر للیگل شیوی لسن یو کس ده دارالانشا ده رئیس به تو گوگ ماری. ده دارالانشا ده رئیس نشتون یو تشه ده او ده غتشه ده انتخابات و پروسه تا زیان رسوی
که بایی پروسه صدمه بیزنم.
له هغه ورسته چې په 1398 لمریز کال کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج د ولسمشر لخوا لدندې لرې شو، تر اوسه دغه پوست د سرپرست لخوا اداره کیږي. له هغې وروسته شهلا حق هم د دغه کمیسیون د دارالانشا د سرپرست په توګه له دندې استعفا ورکړه، ځکه چې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف وه. له دې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې دغه پوسته پر شرایطو برابر یو کس معرفي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لومړی لیست ونه مانه او دوهم لیست یې ترې وغوښت. ولسمشرۍ ماڼۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په ورلیږل شوي دوهم لیست هم څه کم دوه میاشتې اوړي، خو د یاد کمیسیون د دارالانشا د رئیس برخلیک لا روښانه نه شو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو د تړل کېدو په هکله وایي. په غزنی ولایت کې له ښکېل اړخونو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د ده په خبره که داسې ونه شول نو په دغه ولایت کې به د میزان په 28مه انتخابات ونه شي. ښاغلی هاشمي وویل په شمال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو په اړه هم اندېښنه لري، ځکه چې روان وضعیت د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي. ده وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه سیاسي او نظامي اداره نه ده. ښاغلی هاشمي د دغه ولایتونو له خلکو هیله وکړه چې له انتخاباتو سره سیاسي چلند ونه کړي، ځکه زیان یې د دغه ولایتونو کاندیدانو ته رسیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستال شاه حسین مرتضوی وایي په ډیرو لږو ورځو کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه یو کس معرفي شي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دارالانشا د رئیس په ټاکلو کې سیاسي اختلافات عمده خنډونه ګڼي. د ولسي جرګې له دغو غړو نه میرمن آریان یون د دارالانشا د رئیس نشتون یوه ستونزه ګڼي.
ولسمشر باید زر تر زره دارالانشا دپاره یو کس چې هغه دغه انتخاباتو په برخه کې فعاله اوسي، تجربه ولري او بېطرفه اوسي. باید زر تر زره انتخاب او دلته ډېرې ستونزې او مشکلات شته. که چېرې دغه په همدغه ډول اوسي په اوس لکه اوس چې د سرپرست خوا اداره کېږي، زه فکر کوم راتلونکي انتخاباتو کې به کمیسیون د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
د مرمنیون په خبره د شفاف انتخاباتو لپاره سیاسي اراده کمه ده، خو ټینګار کوي چې که دغه انتخابات شفاف او عادلانه نه وي دیموکراسۍ ته به زیان ورسیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبريال وایي چې په بادغیس کې نن یو شمېر خلکو اعتراضي مظاهره وکړه. د بادغیس والي او د نورو دولتي ادارو دروازې بندې کړې. اعتراض کوونکو غوښتنه کوله چې د افغانستان حکومت د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاري چې د جنبش ګوند له پېژندل شویو قومندانانو هم دی له بنده له توقیفه خوشي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د قیصاري په ګډون یې ځینې سیمه ییز قومندانان له صلاحیته د ناوړه استفادې او له قانونه د سرغړونې په تور نیولی او د تحقیق لپاره یې کابل ته بیولي. د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې له ډېرو ورځو راهیسې اعتراضي مظاهرې روانې دي. د افغانستان په ځینې شمالي ولایتونو کې حتی اعتراضي مظاهره کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه هم بند کړي وو. خو نن په پکتیا کې خلکو یوه غونډه کړې وه. د ولس استازي پکې وو، مدني فعالان یو شمېر او ژورنالیستان پکې وو، او دوی د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ چې د جنګ سالارانو او د داسې کسانو پر ضد یې کمپاین پیل کړی چې هغوی له صلاحیته ناوړه کار اخلي. دوی وویل چې دې مسلې ته باید قومي رنګ هم ورنه کړ سي. د ازادي راډیو خبریال اصیل زادزی رپورټ لري.
د پکتیا ګڼ شمېر مدني فعالان، قومي مشران او ځوانان چې نن د چهارشنبې په ورځ په ګردیز کې په یو غونډه کې سره راټول شوي وو، پر ولسمشر یې غږ وکړ چې د ځمکو غاصبینو، زورواکانو او غیر قانوني وسلوالو ډلو په وړاندې پیل کړی حرکت دوامداره وساتي او له چا سره د دې حرکت د ودرولو پر سر جوړ جاړی ونه کړي.
رئیس جمهور ته د افغانستان د ولس ولسمشر یې هیڅ سره معامله ونه کړي. د لوی پکتیا ولسونه ټول تاسو په اکثر سره ولاړ دي.
زورواکي چې هر څوک وي هغه د افغانستان ملي منافع ته ځان دغه په وړاندې باید ملي دریز غوړسي، ولس د جمهور رئیس د دغه دریز ملاتړو کې
دوی وايي هر هغه څوک چې د دې حرکت مخالفت کوي حتمان به ګټي له زورواکو غاصبین او بې مسؤلیت وسلوالو ډلو سره شریک وي.
دغه اقدام ولسمشر کړی ده او هغه څوک چې دغه رنگ ورکوي چې دا قومي بڼه لري هغه په خپل مفسد ده او یا هم د مفسد ملاتړی ده، هغه په خپل غاصب ده او یا هم د غاصب ملاتړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هواد شمال په یو شمیر ولایتونو کې د کابو دوه ونی را پدې خو د دولت د همدې اقدام په خبرګون کې د یو شمیر اوسیدونکو لخوا اعتراضیا مظاهره روانې دي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو پر ولسمشر باندې د هغه د یو شمیر پلویانو او مخالفانو له لوري په وروستیو کې انتقادونه زیات سوي وو. جمهور رئیس ترامپ چې کله د دوشنبه په ورځ د روسیې له جمهور رئیس سره وکتل او بیا یې په خبري غونډه کې ګډون ورسره وکړ، په امریکا کې په ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو کړیو کې منفي غبرګونونه پارولي وو. خو ترامپ کله چې دا غبرګونونه ولیدل د ځان د صفایي لپاره یې وضاحت ورکړ او دا چې د څه ویل دي د اسمت ساروان پر رپورت کې به واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په موضوع ناسمې خبرې کړې دي. ترامپ پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل په کار و چې د خپلې خبرې واضح کړي وای او پر دې تاکید کړی وای چې د امریکا د 2014 په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو نتیجه تاییدوي. پر ولسمشر ترامپ وروسته له دې سخت انتقادونه وشول چې د دوشنبه په ورځ د فنلند په هلسنکی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باب د استخباراتي ادارو راپورونه تایید نه کړل. ښاغلی ترامپ وویل کله چې دا انتقادونه واوریدل نو یې پریکړه وکړه چې له پوتین سره د خپلې خبرې غونډې خبرې بیا واوري. د ویډیو له اورېدو وروسته دې نتیجې ته ورسېد چې ښه خبره یې نه وکړې. د امریکا په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چوک شومر وایي ترامپ غواړي چې په دې توګه ځان له انتقادونه خلاص کړي. د دا هم وویل چې ترامپ 24 ساعته وروسته دا خبره کوي چې تېروتنه یې کړې ده. د پوتین توای چې د امریکا استخبارات په غلطه وایي چې روسیې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو دلته بیا وایي چې د امریکا استخبارات سم وایي. د استازو د جرګې د اقلیت مشر نانسی پلوسی بیا د ولسمشر ترامپ وضاحت د امریکا د ملت لپاره شرمونکی وباله.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې د نورستان په ومال وساله کې متاسفانه دغه مخابراتي شبکو فعالیت ډیر زیات کمزور دي. یعنی موږ د ټولو وساله په سطح باندې یو شبکه د افغان سیم لرو چې هغه کیفیت هم ډیر خراب دی او आवाज هم څه مطلب دی کې پیسې کټ کیږي او د خلکو هغه خبرو کیفیت نه معلومیږي. نو زمونږ د مخابراتو او د شرکت مسؤلینو نه ته هله ده چې باید د نورستان په وامل وساله کې د افغان سیم شبکې یا نورې شبکې باید خپل فعالیت پراخ کړي. نو تقریبا د لس کال کېږي چې دلته څو واره خلکو دا تقاضا هم کړې ده چې غوښتنه دا کړې ده چې باید دلته شبکه فعال شي او د شبکې هغه کیفیت باندې هم باید کار وشي. خو متاسفانه تر اوسه پورې دلته خلک تر مخابراتي خدماتو څخه او انټرنیټي خدماتو څخه کلي ډول باندې محروم دي. زمونږ دا غوښتنه ده باید دغه مشکل ته توجه وشي د دې لپاره چې خلکو هغه ضرورتونه رفع شي. السلام علیکم.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام ده زه د یو ټول کارتن کوم دغه څه په دې کې جوړه کړل چې په دغه کې مفکر مور په هیله نه لاس کې د وګور سره مخ ته دلته د هیمن لاس مرکز چې یا پولیس نه لسلې ته هغه بچ مور په بیت وکړ او عاشق یې څنګه ایران کړی او دلته په دشتو کې وسته سره مې سوي چې د لیو ال سوي دي او دا غفله دې څه یا اوبره من سره مباراه دی او دې دې وګوره او بل دې هیمن ولایت وروسته به شاه مرچ ورکړي چې هغه وګصه دې او د حصه د فار هم دې ساتلر ممکن دي څه مشکله دې هله چې ما په یوان دې وګوره او دې راته دې وګوره او مې رسل کړي زه راته پر ورته نور مفتاح او دې شاه او بعد هم دې لا غیر دې څه
بله سلام علیکم. ما دا پیغام دی د ازادي راډیو څخه زمر د روزګان ولایت څخه خبره کوم. د زمر د روزګان مکتبونه ډېر سره کمزوري دي، درسونه نه سته، کتابونه ډېر سره کمزوري دي. ما دا هیله ده د دولت څخه چې د زمر مکتبونه یو څه دغه کې یو څه د درسونه زیات او کتابونه پر وخت ورسیږي او استادان پر وخت سره راشي. زمر مکتبونه ډېر سره کمزوري دي. بس هغه پیغام د خدای په امان. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ همکار رضوان مراد په کابل کې د افغانستان له جمهور رئیس سره کښېنستی او تقریبا 15 دقیقې خبرې ورسره کړې دي. ځانګړي مرکه د ازادي راډیو دریو پښتو ده. تاسې که غواړئ واورئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. په افغانستان کې پر امنیت، سوله او نورو ډېرو مهمو مسایلو خبرې سره ورسره کړې دي. نو ازادي راډیو .com دغه زموږ ادرس دی. دا خبري مجله نوره پای ته ورسېده. زه اجازه غواړم په و بجو به په دغه موج باندې امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل کړي. اوس ما همکار فرشتنیګه بلخ پرونه وړاندې کوي.
خیر راغلاست. تشکر.